سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های مثلث و روز هفتم اختصاص یافته. اید برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داده که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. آقای روبیو ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که امین آلا شنیدم که طالبان گروگانهای امریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می دارند. او نوشته اگر واقعیت باشد ما باید فوراً یک جایزه بزرگتر بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهیم، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا، طالبان در بدل آزادی یک از آنها به نام خان محمد دو زندانی آمریکایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی را از بند آزاد و به ایالات متحده بازگشتاندند. بر اساس رسانه‌های آمریکایی دو شهروند دیگر آمریکایی به نام‌های جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می‌برند. اما طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الحاصل را انکار می‌کنند. طالبان هنوز در مورد این هشدار وزیر خارجه آمریکا هم چیزی نگفتند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد صبح وقت امروز در ایکس یا تویتر سابق نوشت. بقایی گفته که سفر آقای عراقچی در چارچوب به گفته او سیاست همسایگی و در راستای ماموریت اصلی وزارت خارجه ایران برای پیگیری منافع ملی این کشور انجام شده. او جزئیات بیشتر نداده، اما رسانه های ایران گفتند که عراقچی در سفرش به کابل و دیدار با مقام های طالبان در مورد عقابه از دریای هلمند، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مهاجرت میلیون ها افغان در ایران گفتگو می کند. و بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید دستور اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا مبنی بر عدم ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل را لغو کرده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا بدون اشاره به این موضوع گفت که بسیاری چیزا اکنون در راه رسیدن به اسرائیل هستند. ترامپ ناوقت شنبه گفت بسیاری از چیزهایی که اسرائیل سفارش داده و پولشان را پرداخته اما اداره جو بایدن آنها را ارسال نکرده اکنون در راه است. او اما جزئیات بیشتر نداد. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش دادند که پنتاگون به اسرائیل اطلاع داده که دیگر محدودیت برای ارسال بمب‌های 900 کیلوگرمی به این کشور وجود ندارد. اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا سال گذشته در عکس العمل به عملیات اسرائیل به رفح و همچنین در پی نگرانی‌ها در مورد تلفات غیر نظامیان محدودیت‌هایی را بر ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل وضع کرده بود.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخ لای د کابل او اسلام آباد ترمنځ سباندې درې کال مخکې خوږی اړیکې ورستر بلی په ترخی دودی. په ورستی مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پوری کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته لجنو آسیایی او اروپایي هوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړی ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په 15 مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پوری کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او تروریستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمیر سیاستوالو میټایانی وویشلې څنګه دا اړیکې دې کچ تر رسیدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پوری کوي. د بحث لپاره له لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرخلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد د خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شه جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینې فاصله درلود، هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبی شول یا په ازرار، چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود و، په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده. او د هغې کسان یو متضرر نه، زه خپل هم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د دغې سره، هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چې هغې کې ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی. د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږه دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښي، فاطمی صاحب تاسو جنو کسان ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصي هم په صحنه کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، زم دغه درازم د ولې میولې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسی ابن پریج صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، کچیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. کومه دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو کچیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتی، نو د دوی روابط څنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې سما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبرې شاید لګي وګدي شي، خو تاسو او سلیت زما ضرورت دی، دغه تاسو د پښتنې نه دي، دا زه په خپل ځواب او ما دا شروع داسې کړی دا چې زه باید تاسو د جریان داسوم چې خلک داله کوي داستان قصې غونډې ووري، ځکه چې نه تنها زه یو تحلیلګر په دې بحثونه کوم، بلکې یو ناظر په هیڅ چې زه الته موجود ما تاسو ویلې چې زه خپل الته زه خپل یو د متضررین نه يم. زما او خپل کې وجل شوی دی د پخوانی موین د وزارت خارجه اصلا اخوند اوچت کړل شو چې تر نن زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندې دي، اما مړ ژوندې ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت کړ، زما او خې د پیښور نه اوچت کړ او ماته زهر راکړ. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته واستوار شي. او دا د کالو 2004 نو رازم دې چې تاسو چون عجله لري چې باید زری تاسو پختنه ته جواب درکم، زه مجبور باز خپل قصې بیا لاندې کوم، کنه زه د غوړم تسلسل سره دا وکم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو خو دل چې د افراد ضد پاکستان دی تاثیرو اغه د سره د عملو شو، د عیسی ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد زیات نه دی، په دې دغه کې ټول په حدود دی اتونه تر لسو دولسو کسان دي او دا نظام یې رغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې تاسو دغه چې خاله یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته اغه ډله ده چې اغه مقربه ده پاکستان ته، لوبه کوم ځکه خرابه شوله. تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو او د تبه مواد مخدر تزریقول، دا به همیش بیچاره په داسې حالت کې ساته چې د سر نه چوجي غولای. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین رباني پایز وزیر خارجه لاړ او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت دا و چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونو راوځي. نو کله چې صلاح الدین دې ته ویلې زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې د ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرې نه خوده. په آخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړي چې ماته لرې نه وخې چې ژوندی خدای که نه دا جو د راته خو یو خایا. نو چې کله ورته راوسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د راوسته صلاح الدین وکړه، صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندې ده. نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوندې ده اوس کار وکړي چې راوي باسو. نو دا دوی د چنګال نه امریکایانو راوست او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د آی سی آی سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره یې دې خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره یې خبرې دا روانې کړې وې، هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو قطر ته او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي. او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضی شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمه صاحب، د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په درويشته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند غونډه کوله، اونیزه غونډه وه. نو په هغه کې دغه پوښتنه ته وشوه چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان داعش ملاتړ کوي، او دغه سي د سنچ تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې هغه پاکستان ته راغلي د کراچي او نورو رپورټونو د لاري. نو د شبقت علي خان هغه په کلکه باندې دغه تور نه رد کړ، تر دې ویلي چې پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې، خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري. بالکل همدغه تزرات لمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري. او دا لومړی ځل و چې پاکستان ویل باقاعده ټکی هغه کې کارولی و چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري، او هغه دا خبره کړې و چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوی اقلیتي کمې فرقې تاوتریخوالی هغه ته لمن وهي او بیا موږ دا د ګورو چې په کورمه کې کم حالت روان دي. د کورمه کې زمونږ د خلکو سره خبرې کیږي، نو هغه خو د داعش نوم نه یادی، خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمې ته، عدل ته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي. بیا دغه سي ځنې وسلوال ډلې دي چې هغه په سونیانو باندې بریدونه کوي، نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي. د دین علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلوال ډله خراسان څنګه غایلان شو، نو دغه نه پس تاسو ګورئ نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمہواري دوی اخیستي. که تاسو یاشي د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ډله چې ده په هغې باندې برید شوی و، په هغې کې څه باندې 132 کسان وژل شوي وو. نو هغې ذمہواري هم داعش اخیستې وه. دغسې بیا په عید میلاد النبی په مناسبت سره چې کوم جلوس و په هغې برید شوی و، په هغې کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دغسې بیا چې کوم غیر مسلمه دي زیاتره په یکتوت کې، په بډبیره کې، د پېښور په نورو برخو کې، زیاتره په پېښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وجنې ذمواري هغه هم داعش منلې دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2019 کې که تاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی وه. دغسې بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو، نو دا د کورمی ورغزو او د باجوړو. نو دا چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی، نو دا غوی ریپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پا پاکستان کې د لزګونو بریدونو زموري دایشه غیستې ده دا. بیا غوډه خبري هم کړې دي چې په پا پاکستان کې دی وړو وړو برخو کې دي دغه سی به د ټي ټي پی نه ځنې خلک دوی تراغلي دي طریقې طریقې باندې پاکستان نه د افغان طالبانو نه او بیا دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي نو به دغه په وجوهاتم به موږ روسته خبرې کولې شو
دلته مننه د دایشتر بریدونو پورې فاطمی صاحب لکه څنګه چې مومن صاحب توضیح کړو تشریح کړو دایش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حمله دغه عملو مسولیت منلې ده چې په شیعاګانو باندې وي لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشاله ده او د دې مسولیت مخیسته ده څنګه دا بل دایش ته لده بل ده او څه فکر کوي
شیبر صاحب مخی دین حساب پختن ده جواب ورکم زغور ما مخکنه بحث می تکمیل کم او لنده کی تکمیل کم چه از که حساب پختنم باید پورا جواب شی داغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه د قطر ډله د امریکای ډله ده او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وخت د پاکستان ډله ده فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو ترمنځ دی او امریکا خپل ته وخوایدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوه معاهده وکړله د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدار ډله قدرت ته رسیږي نو امریکای په خطا کې مخکې خپل سپک کړله او د فکر وکړي چې دا کار به عملی شي او غنی به همدلته پات شي امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهې قرارداد نه تکمیلېدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول دا د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کس قندار کې کینو او د دوهې داس د کمیو درونی جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکای دی امریکا په دې پوهه چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده بلکې د دوهې د قرارداد په نتیجه کې موږ له لوبه ورسره وکړه د امریکا پلان ناکام شو هغه نظام چې غوښته هغه رانغې هغه نظام راغی چې اوس فعلاً په امریکا یې نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی اوس راځم د داعش د نویت لپاره داعش اوس نه دی راغلی داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول امریکایان د داعش او غوښت پوجې داعش ولکېږي دا انتقال شو په هغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زې پوزیشن اما هغه وخت کې د پاکستان د سوری لاندې راغلل او د دایش جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د امریکا کامیاب شول سوریه لاس کې ولوي د عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي د دایش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملکت د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ولويږي خو هغه وخت کې روسان په کامیاب شول د بمبارد کړل کله چې د کامل د منځتل امریکایانو زړه ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی اسیمیا نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسولیت به وسپار پاکستان ته او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبې په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي نو فلهذا الته دا اوس نه نه دا چې دا الته پټنزلری او دا لري د دې پلان د شیو سونی جنگ چولو چې په عراق کې وک په سوریه کې وک او شیعاګان هلاک کړل تباہ کړل ډیر زیات خرابې وک داعش وک په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کوم وخت اسلامي امارات راغله دي په حدود د یو شل پینځه حمله چې تر اوسه پورې شوې دي په شیعاګانو باندې شوې دي او هغه داعش کړی دي او شیعاګان وژلې دي دا اولينه واقعیت چې تاسو وای چې چینایان د دې تاسو ته واقعیت هم چې دا قصه ساده که تاسو د بشام واقعیت وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل کتا سو دي پنځ ګور واقعیت وګوري چې و چنایان وژل شول کتا سو درس دي تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګوري د کی چې څومره چنایان وژل شوی دي حتی خپل چنایان ته معلوم دي چې د پاکستان اردو وژل دي خپل وژل دي چې امنیتی مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي ځکه د پاکستان اردو د دوه زینه پیسې اخلي هم دی امریکا دی ادي چین دی د جانم بیرونی قدرتونه نه پیسې اخلي هم دی خپل دی حکومت نه پیسې اخلي
فرض میشه به خو خبره پر کوم دلته کې به دا خبره رمستکی چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نږدې که پرس که پاکستان په خپله باندې تاسو وایئ چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني
بارها بحث کړی دی. حتی چینایانو د میز په سر د پاکستانی جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه ایښې ده چې دا ټي ټي پي وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي، چینایانو دا ورق اخیستي داسې په مخې ورته ایښې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په حده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی، چینایانو د دې د منصبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دی نه منم. چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله، ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه یې ورکړه چې ډېر زری قوا دې واچوه د دې څومره مصرف چې کېږي، او د دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارده سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې، او هر عملیات چې کوي د هغې پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو بهتره معلومه ده، تاسو تعقیبوئ دا جریانات خپله نظام. ولې اسحاق ډار د پاکستان متواري شو؟ ولې راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد یې لپاره دي چې دی یو ځل ورته دغې ته سیمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلئ دا خو په 1950 کې دا واقع شوی وه او دا باید بنده شي دا دوسیه. هغې ویلې تا ته چا ویلي دي؟ دا 1950 کې شوی کار وخت شوی دا موږ ته راکوه. هغې ویلې دا نه در کوم. په هغې باندې سړی دغه نږدې دام کړی په د صدراعظم په تیاره کې کېناست تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي یې او د
مننه فاطمی صاحب.
یو دقیقه د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعیا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مځئ، دا لاره مه جوړوئ، دا تاسو ته ګټه نه کوي، دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي، هم به چینایان راوباسي، او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړې ده. او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی. یو دا دی چې پودی دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي و د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغه اقرار کړی دی چې کم ځای کې دوی ټریننګ اخلي. دویم، ماته په خپله بزاد دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوي وو، یو یې د کابل او یو یې د مزارو، او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیول که څوک پیژنې زمونږ کسان یې وړي. هغه ما تماس ونیوه، نفر به اخر کې پیدا شول، نفر چې راغلل چې کابل ته ورسي بیا ما ورته وویل معلم اوس ما ته قصه وکړه. هغې ویلې موږ یې وړي، څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی و. د دواړو د بیسونو قصه یې راته وکړې، دلته بیسونه دي، داعشیان تربیه کېږي، ټریننګ کېږي، ویلې موټر هماغه دی، موټرسایکل هماغه دی، بریگیډر اماغه بریگیډر سعید دی، اماغه بریگیډر شمیم او بریگیډر بلال دی، کار اماغوی کوي، صرف لونګی والا مبدل شوی په نکټایی والا باندې او په لباسی بدل شوی دی. په خوا طالبان ټریننګ کېدل په دې ځای کې. دا د دوو کسانو د چشم دید واقعیت دی چې ما ته ویلي دي چې دوی هلته نیول شوي، وړل شوي وو او د دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود.
فاطمی صاحب دغه خبر وکړه چې په دا پاکستان کې روزل شوی، که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی، نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیال دي، ستاسو خبریال جوړ کړی دی، نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده، مریم نومې دی، هغه د هندوستان نه انګلش باندې خبرې کوي. ابله دا هغه وایي چې موږ د زر پاکستان نه راغلی یم او واقعي زما شناختي کارډ او هېڅ را سره نه وو، زه هم داسې رالم په افغانستان ته بغیر د ډاکومنټس هېڅ را سره نه وو، هغوی زه راولېږلم. دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسله والو د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200، زما خپل فاطمی صاحب هم هغې ته اشاره وکړه، نو په هغې کې د ترکی خلک شته. دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی، دغسې د مرکزي آسیا چې کوم سنټرل ایشین هېوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی. نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بلوزو څورې مخ کې پرسیه پټک سی په چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته ده نېشنل ډیموکراټک موومېنټ باندې کې هم دی اوس نغې سره یو مرکاونو په هغه کې د خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو دغه په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمه را روان دي هغه هم دغه سیمه را روان دي ځکه چې دا خوصل د کې د داعش او د القاعده او دغه مشران نه ساتل نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم پوله دا کړي پښتني سیمه دي هغه تر روان دي نو هغه هم خطر دی درته د سیمه لپاره
او مننه د دې خطر چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث شو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده کوي مګر د غزه تاسو وایم چې دا نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرین راوستل شروع کوي خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سر رجستر دي چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر تر رسیدي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر برته تاته دروس پاري او درویلګي اغه خپل د شې ساتي د فشار د دغه په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چلري چې ورسره موجود نه دي او په دې ولس لکه کوم موجود دغه لیس کې نه دي اغه په دې قیمت پرځخ کوي اغه دې راوړل نيسي زوري راليږي او تاسو په زوري او تاسو په فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نه مهاجرين راو باسي هغه ته مهاجر ټول په دینه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوبه هم دادا چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تر هغه پیسې راځي د دې مهاجر په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي نو دا ډبل سټانډرډ لوبه ده د کم از کم 15 کال نه روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې دوړو هی ودونو ترمن سره شکاري خراب سیوی دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبان سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس شي
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې په امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر دا غي خبرې وي د جیو ډان سره هغه خبرې کړې وي ډان وسپانه ډان ټي وی سره نو باقي کې هغه خبره کوي چې کڅه هم څنګه چې د پاکستان ته واچ په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته بغټه ورسېدل تک به د هند غیز مخنیوي وشي او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویل چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونو شلول او دا ټول خبرې وشولې خو دغه سرچپه کارو شو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوس کې دغه سي پکتیا کې الته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان او چې ما خپل ته کې طالبانو ټي ټي پی خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکي چې پاره کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاری وکړه مطلب مې دا دی چې څو واري دغه حالات رامنځته شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وای چې پاکستان وسم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکی روغ وساتي او دا غیخه مثال دا دی چې کستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان کستاسو خیلو غبرچ وشو هم په قورز باندې محمد صادق کم چې ځانګړی استاد دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې دا غي او غټه وجه دام د چیل ته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي. نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمغو تویو هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په استابلیشمنت باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې
هند ته افغانستان نږدې نشي.
البته روسي راپور نه خوام ده چې هند ته ډیر نږدې
شي.
د بحث په اخره کې فاطمی صاحب کله تاسو وورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بوران شي؟
تاسو که زما مرکه ورېدلی مخکاره ویلی دي چې دا کال به نورم متشدد کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان اته ممکنه دا چې پاکستان په افغانستان کومه سیمه باندې يرغلم کی ویم نسی او دا به د خپل په خوا هم نه دا به د پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوزي ویني سي لکه خوست لکه چمن سپین بولداک یا واخان چې د یو ځلې د افغانانو په دام کې ونخلي او دې خبرې ته اشاره تانا ملیحه لودی نه دا کړي چې وسمل مولدی خبرې ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکای کې سفیرانم او په لندن کې ملیحه لودی سفیر و د دواړو د ویل چې دا کال به د غي او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته وي او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډیر زیات دي. په دغه باندې کافي کار شوی دی ځکه خدای تحریکونه د سپو قوت سره روان دي.
چې په باس کې مبخره سره وخت مومن سره له تاسو مننه کوم لیدونکو او ریدونکو هم مننده یم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این هفته محکمه جزایی بین المللی درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان و شمول رهبر این گروه ملا هیبت‌الله آخوندزاده را کرد که با واکنش و استقبال زیاد همراه شد. این را مرور میکنیم و از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در آمریکا میگوییم و اینکه چندین فرمان اجرایی رئیس جمهور جدید برای خیلی ها تکان دهنده بود ولی دور از انتظار نی. این برنامه این فرامین دوران ترامپ را که ممکن است روی زندگی شما و آینده افغانستان تاثیر بگذارد را بحث خواهیم کرد و چند خبر دیگر. در گذشت مرد آهنین افغانستان علیرضا آساهی در 51 سالگی در کابل درگذشت. پایان انتظار طولانی برای مهاجران افغان در فیلیپین. 200 شهروند افغانستان 3 روز قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا به این کشور منتقل شدند. تبادله زندانیان میان آمریکا و طالبان در آخرین ساعات ریاست جمهوری جو بایدن. 2 شهروند آمریکایی در مقابل یک زندانی طالبان آزاد شد. پایان ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان. او در پیام خداحافظی از طالبان خواست تا فرمانهای محدود کننده در برابر زنان و دختران را لغو کند. ترامپ و دنیا با آتش‌سوزی مرگبار در ترکیه. باز هم خوش آمدید. من صدی تجلی هستم و در این برنامه به رخدادهای مهم 6 روز گذشته می‌پردازم. پنجشنبه این هفته کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جزایی درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر آنها را کرده که متهم به جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. کریم خان روز پنجشنبه 4 دلو اعلام کرد که این تصمیم پس از تحقیقات جامع و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده اتخاذ شده است.
پس از تحقیقات کامل بر اساس شواهد جمع‌آوری شده دفتر من اظهار می‌دارد که دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم رهبر طالبان هیبت‌الله آخوندزاده و قاضی القضات طالبان عبدالحکیم حقانی جنایتکار هستند. مسئولیت جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی، مسئولیت جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی طبق ماده H71 اساسنامه روم. همکاران من به این نتیجه رسیدند که این دو تبع افغان به لحاظ جنایی مسئول آزار و شکنجه دختران و زنان افغان و همچنان افرادی هستند که جنسیتشان با انتظارات ایدئولوژیک یا بیان جنسیتی طالبان مطابقت ندارند. و افرادی که طالبان آنها را متحد دختران و زنان می دانستند. این آزار و اذیت حداقل از 15 آگست 2021 تا امروز در سراسر خاک افغانستان انجام شده است.
در بیانیه او آمده است که آنها به این نتیجه رسیدند که تعقیب و آزار زنان و دختران افغان از 15 آگست 2021 شروع شده و تا امروز در سراسر افغانستان ادامه داشته است. این اقدام دادگاه کیفری بین المللی با استقبال زیاد فعالین حقوق زن و حقوق بشر مواجه شد.
دادگاه کیفری بین المللی امروز حکم بازداشت رهبران طالب را صادر کرد، از جمله هیبت الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی. ما معترضین و فعالین حقوق بشر خرسند استیم و تشکری میکنیم از این فرمان و امیدوار استیم که در حد یک فرمان نماند و حتما و حتما اجرایی شود.
و درخواست محکمه بین المللی جزا چقدر میشه امیدوار بود؟ این درخواست برای طالبان به چه معنا است؟
امی حکم محکمه جزای بین المللی یک ارزش سیمبولیک داره و فکر نمی کنیم که به سفر رهبر طالبان کدام تأثیری داشته باشه. ما می فهمیم که ملاحبت الله کابل نمیره و سفرها بسیار محدود سفر داره، حتی در بین افغانستان اسکندرم بیرون جای نمیره. ایرخبان که دیگه شورای دیگر برم، خب اگر محکمه جزای بین المللی دیگر رهبرای طالبه مثل امیر خان متقی، ملا برادر و ملا حسن که نخست وزیر طالبه است، اینا را دیگه شامل کنم، باز یک تأثیری خواهد داشت، از خاطر که وزیرها یا مقامات طالبان هر وقت بیرون از کشور سفر دارن. یک چیز دیگه میخوام بگویم که از طرف ICC محکمه جزای بین المللی در مورد باز رهبرای دیگر جهان هم آرست وارنت صادر شده، به شمول ولادیمیر پوتین و به شمول یک تعداد دیگر رهبرای بین المللی که در بین اونا قذافی میامد، که قذافی باز مرد، غیر از قذافی عمر بشیر از سودان او را هم ICC در موردش آرست وارنت صادر کردن. خب طالب ما میبینیم که عمر بشیرم سفره خودم میکنه، در دیگه کشورم میکنه، طالب دستگیر نشدن.
یک خبر تکان دهنده و یک شوک بزرگ برای افغانستان در این هفته در گذشت مرد آهنین افغانستان علیرضا آساهی بود. او روز پنجشنبه در اثر ایست قلبی در کابل درگذشت. خبر مرگ او واکنش‌های زیادی به همراه داشت. آساهی قهرمان دو مرتبه جهان در بخش پیشکسوتان بود. او تا قهرمانی راه دشواری را پیموده بود و در مصاحبه پس از نخستین قهرمانی خود با چشمان پر از اشک از مشکلات اقتصادی خود برای رادیو آزادی گفته بود.
بچه‌هایم با بچه‌هایم سرسفره نمی‌شن. و ای که من سینه مرغ می‌خورم و اونا یه غذای ساده، خیلی برام سخت.
هم مسلکان او را مرد شجاع، مهربان و زحمتکش توصیف میکند.
واقعا وقتش نبود که از این دنیا بره، ولی متاسفانه مرگ دست خداوند جل جلاله است. ما چیزی کرده نمیتونیم. یک ورزشکار با اخلاق، یک ورزشکار مؤدب و یکی از قهرمان های پیشکسوت های ما بود. از ما بسار در زودی مسابقه های مسلمی درست پیش در یک اکس ما کامن داده بود، تشویق کرده بود و امیدوار ازی بود که من بتانم خوب بدرخشم در اون مسابقه. واقعا من امروز اما کامن شدیدم، اشکم ریخت و یادش افتادم.
رفتن او را زود هنگام و ضایعه بزرگ برای ورزش افغانستان می نامد.
واقعا فعلا در این شرایطی که افغانستان قرار داشت، توی یک ورزشکار بود که با بودجه شخصی خود با بسیار اقتصاد ضعیف، با بسیار ناتوانی ها، با بسیار مشکلات دست پنجه نرم میکرد و زحمت میکشید تا به نام افغانستان مدال بره و مردم افغانستان خوشحال ببینه. خوشبختانه علیرضا سایی توانست دو مدال طلا را در جهان در بخش پیشکسوتان به افغانستان تقدیم کنه و زیای بزرگ است در ورزش پرواشندام افغانستان. ما فعلا در بخش پیشکسوتان یک ورزشکار یا یک قهرمان نداریم. امی بود که شاید ما خواستار 5-6 مدال دیگی را داشتیم که از مسابقات جهانی WBPF به افغانستان تقدیم کنه و بعد از او شاید ریتایر میکرد خدا، ولی خیلی زود بود، واقعا هیچ باورم نمیشه.
علیرضا آسایی نخستین مدال طلای افغانستان در مسابقات جهانی پرورش اندام را به دست آورده بود و آخرین عنوان قهرمانی خود را در سال 2024 کسب کرده بود. او 51 سال داشت، در کابل زندگی میکرد و دو فرزند دارد. یک روز پیش از مراسم تحلیل رئیس جمهور جدید آمریکا، سفارت ایالات متحده در مانیل پایتخت فیلیپین در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلام کرد که 200 شهروند افغانستان بین تاریخ‌های 15 تا 17 جنوری با پروازهای تجاری به ایالات متحده رسیدند. ایالات متحده آمریکا در تابستان سال گذشته توافق را با حکومت فیلیپین به امضا رساند که بر اساس آن فیلیپین میزبان یک مرکز پردازش ویزه ایالات متحده برای مهاجران افغان و میزبان موقت تعداد محدود آنان خواهد بود. یکی از کارمندان سابق ناتو که تازه از فیلیپین به آمریکا منتقل شده به رادیو آزادی گفت که خوشحال است که پس از یک انتظار طولانی به مقصد رسیده است. اما شاید این پایان خوش برای تمام مهاجرینی که مقصدشان آمریکا است مقدور نبود و یا هم به این زودی ها نیست. رئیس جمهور جدید آمریکا در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد اعلام کرد که به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و آشفتگی ها در آمریکا، روند پذیرش پناهندگان تا 90 روز متوقف خواهد شد و این تعلیق از 27 جنوری آغاز می شود. در این فرمان همچنان آمده است که در طول این 3 ماه وزارت‌های امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاور امنیتی درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده یا USRAP گزارش برای رئیس جمهور ارائه کنند. این فرمان در حالی صادر شده که تاریخ پروازهای صدها همکار پیشین افغان نیروهای آمریکایی به آمریکا نیز مشخص شده بود. این اقدام باعث نگرانی شدید افغان‌های شده که تنها چند روز تا سفرشان به آن کشور مانده بود.
واقعا سخت نگران شدم، چون نگرانی خود ما هم به صورت چون طفلان ما هست و خانوم ما هست بسیار نگران هست و نگه میفهم افغانستان به اون چیزی نیست که مثلا خدای نکده اگه کارهای ما کسی های ما که رد شد و ما در افغانستان بریم بارمی زندگی کرده نمیتونم چون وضعیت افغانستان بسیار خراب هست.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس این فرمان پروازهای 1660 نفر از افغانهایی که تاریخ پروازهایشان در بین این 90 روز مشخص شده بود لغو خواهد شد. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا تا هنوز درباره وضعیت این افغانها اظهار نظر نکردند.
متاسفانه وضعیت نگران کننده برای همیشان پیش شده. فعلا فرمانی که ترامپ در قبال مهاجرین یا اسکان مجدد دادن هنوز مشخص نیست، هنوز واضح گفته نشده، اما چون فرمانهاشون زیاد است تنها در قبال مهاجرین نه، از او خاطر این فرمان میتونه که تاثیرات بالای کیسای SIV یا Special Immigrant Visa هم داشته باشن، اما فکر نکنم زیادتر بالای اونا تاثیر داشته باشه، بخاطر که هنوز هم هموطنهای ما که SIV داشتن تکتایشان بوک شده که اونا میتونن بیان امریکا. اما فرمانه که قرار است اجرا شده که 90 روز با عادت تعلیق است بعد از تاریخ 27 جنوری اجرا خواهد شد.
این در حالی است که هزاران افغان با پرونده‌های مهاجرت در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند.
برای اکثر جای نگرانی است چون وضعیت اضطراری است و هنوز معلومات دقیق هیچ چیز با جزئیاتش داده نشده، بخصوص برای کسای تعداد از افغانهای ما که از طریق مرزها وارد آمریکا شدن، ما برش undocumented میگیم، آمدن و تا به حال هنوز مشخصا مسئله محاکمهشان یا کورتشان معلوم نیست. بله، موضوع نگران کننده بر اونا هستن خیلی هم زیادتر، و کسایی که آمدن فکر کنین بعد از آسیه افغانستان که ما برش پرولی میگیم، که اگر اونا در بکگراندشان جرم جرایم تا به حال ثبت شده باشه، متاسفانه امکانات خطر بر از اونا وجود داره.
دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش در سال 2024 بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی تاکید کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اداره جو بایدن تقریباً 200 هزار افغان را به آمریکا انتقال داده است. البته که رئیس جمهور جدید آمریکا در سخنرانی مراسم تحلیف نامی از افغانستان نبرد، اما صحبت‌هایی در مورد افغانستان یک روز قبل از مراسم در میان هوادارانش داشت. دونالد ترامپ در سخنرانیش به روز یکشنبه 19 جنوری از بازپسگیری تجهیزات نظامی ایالات متحده از نزد طالبان سخن زد. او در این مراسم طالبان را دشمن عنوان کرد و دولت بایدن را متهم به اینکه تجهیزات به ارزش میلیاردها دلار در اختیار طالبان قرار داده است. او گفت که میلیاردها دلار به طالبان کمک شده است و او از طالبان پول نمیخواهد، ولی تجهیزات نظامی را پس میگیرد.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire military.
ما اردوی خود را بازسازی و آن را با تجهیزات مدرن مجهز خواهیم کرد. ما کل اردو را بازسازی خواهیم کرد و این کار را قبلا هم انجام داده ایم. اما اداره بایدن میلیاردها دلار این اردو را به طالبان دادند. آنها بخش کلانی از تجهیزات اردو را به دشمن دادند. آیا می دانید که ما سالانه میلیاردها دلار به افغانستان می دهیم؟ من میگویم که اگر سالانه میلیاردها دلار به آنها بدهیم، به این شرط که تجهیزات نظامی را میخواهیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در حالی بر بازپسگیری تجهیزات و بجامانده از آمریکا در افغانستان از طالبان تاکید میکند که پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است.
او ندادن پولا خود تاثیر مستقیم روی طالبان میگذاره، به خاطر که پولا اکثرش طالبان استفاده میکردن، به جیب از اونا میرفت و به امکانات از اونا استفاده میشد، ولی طالبان به شکل بسیار ناجوانمردانه حال کوشش میکنن که این قطع شدن کمک‌های مالی را کوشش کنن که به نحو نشان بدن که مردم افغانستان ضرر دیده و ضرر به مردم افغانستان برسانن با میکانیزمایی که از طریق بانک مرکزی وجود داره در قسمت اسعار یا بسته کردن مارکت‌های تبادله اسعار در افغانستان کوشش میکنن که مردم افغانستان با مشکل مواجه بکنن، که مردم افغانستان سر صدا که ما به این کمک‌ها ضرورت داریم، در حالی که این کمک‌ها هیچ ربطی به وضعیت افغانستان نداشت و مارکت افغانستان و بازار افغانستان میتونست به صورت نرمال دوام پیدا کنه بدون از اینکه این کدام تاثیر خاص روی ازی بگذاره. از لحاظ ذهنیت یک تاثیر میگذاره، ولی از لحاظ عملی و نرخ بازار کدام تاثیر مستقیم نمیداشت، چون میکانیزمی که طالبان استفاده میکردن برای تبادله اسعار یک میکانیزم خیالی است، یک میکانیزمی است که خودشان در کنترل خودشان است و دیکته میکردن که چه نرخ باشه چه نرخ نباشه، و به مو خاطر آل نرخ اسعار کم بارا رفته، دیگه کدام تاثیر خاصی را بر فعلا ما مشاهده نمی کنیم. دیگه امیدواری به این است که آقای ترامپ و تیمشان به عوض از اینکه روی رای حل برای دوام کمک‌های مالی به افغانستان فکر کنن یا کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان فکر کنن، به فکر یک راه حل اساسی و بنیادی باشن، که موضوع اصلی و اساسی تیم جدید همی است که ما باید یک راه حل اساسی را پیدا کنیم که چطور مشکل افغانستان حل شود، مشکل مشروعیت نظام حل شود، مشکل آزادی خانم ها و دخترای افغانستان حل شود، مشکل تحصیل دخترها، مشکل پنتون دخترها، مشکل کار دخترها، مشکل حق آزادی مردم افغانستان و بالاخره مهاجرین افغانستان که به سرنوشت هستند در گوشه و کنار دنیا و در کشورهای منطقه، و خطر تروریسم که در زیر سایه حاکمیت طالبان گروه تروریستی رشد کردن، به اینا باید یک راه حل اساسی و بنیادی پیدا شود.
توافقنامه صلح دوحه که هدف آن پایان دادن به جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان و خروج نیروهای آن کشور از افغانستان و همچنان آغاز مذاکرات بین الافغانی خوانده شده بود، در سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. دونالد ترامپ اما همواره از نحو خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن در آگوست 2021 صورت گرفت انتقاد کرده و آن را باعث سقوط حکومت جمهوری افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان خوانده است.
خب تیم جمهوری خواها به صورت عمومی و تیم آقای ترامپ و خود آقای ترامپ از برخوردی که امرای طالبا کردن در دور اولشان پشیمان هستند و با یک استراتژی نو و دیدگاه نو آمدن که موضوع افغانستان امروش برخورد کنن. موضوع افغانستان هم مستقیم به مربوط خود افغانستان و هم در وضعیت کلانتر در محیط منطقوی و بین المللی مورد بحث است که به شکل برخورد صورت بگیره. شما شنیدین که آقای ترامپ اعلان کرد که پول به طالبان قطع میکنن. شما همچنان شنیدین که طالبان گفتن، آقای ترامپ گفتن که سلاح و تجهیزاتی که در امرای از امریکا به افغانستان باقی مانده پیش طالبایی قابل قبول نیست و یا باید پس گرفته شود که او خواهد لازم میکانیزم عملی اجرایی نیست، ولی زمینه سازی برازی است که باز امریکا از طریق هوا بعضی حملات هوایی را بالای تاسیسات و تجهیزات انجام بدن، گناه را از بین ببرن. و طبیعی است قدم بعدی موضوع لایحه معرفی شدن طالبان به رئیس گروه تروریستی در کنگره است که او به خیر از طریق جمهوری خواها پیش شده و او فعلا چون خانه دست از واست سنا در پیش از واست به اطمینان پاس میشه و وقتی که پاس شد طالبان به رئیس گروه تروریستی شناخته میشن و تمامی کشورها ملزم میشن که رابطه خود با گروه تروریستی طالبان قطع کنن و هر آن دولت و کشوری که با طالبان رابطه داشته باشن به رئیس دولت های عامی تروریست و تروریست ها امروشان برخورد صورت میگیره.
البته پایان دوره ریاست جمهوری جو بایدن در امریکا پایان ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان را نیز رقم زد. او در پایان این ماموریت 3.5 ساله بار دیگر بر تامین حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد. خانم امیری روز دوشنبه 20 جنوری در پیامی که در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد نوشته که برای مجبور کردن طالبان به پاسخگویی و استفاده از تلاش‌های زنان شجاعی افغان و مدافعان حقوق بشر نیاز و کار است.
خانم رینا امیری در طول مدت ماموریت خود در سمت نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان افغانستان هیچ کدام دستاورد نداشتند و مسئولیتشان را در برابر زنان افغانستان به وجه احسن و صادقانه انجام ندادند. هر بار اقدامات سرکوبگرایانه و ظالمانه طالبان علیه زنان افغانستان را فقط با یک بیانیه، یک اعلامیه میانتهی محکوم کردند و یک اقدام ملموس در زمینه کاهش محرومیت ها و محدودیت ها بر زنان افغانستان نداشتند. بناهن استعفای خانم رینا امیری هیچ کدام تغییری را در وضعیت فعلی زنان افغانستان رونما نخواهد کرد. بودن و نبودن خانم رینا امیری دیگر برای زنان افغانستان مهم نیست.
رینا امیری حدود 4 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان به تاریخ 3 دسامبر 2021 از سوی اداره جو بایدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گماشته شده بود. روز سه‌شنبه این هفته وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله زندانیان به آمریکا خبر داد. با گزارش CNN این تبادله در آخرین ساعت ریاست جمهوری جو بایدن صورت گرفت. رایان کوربت و ویلیام مکینتی دو تبعی آمریکا در بدل رهایی خان محمد یکی از افغان‌ها آزاد شد. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی CNN آمریکا خان محمد در سال 2006 از سوی نیروهای آمریکایی در ننگرهار بازداشت شد و در سال 2008 به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مسلحانه در آمریکا محکوم به حبس ابد شد. اما در مورد رهایی محمود شاه حبیبی و جورج گلزمن دو شهروند دیگر آمریکا که در ماه میزان سال جاری مجلس نمایندگان آمریکا خواهان رهایی هرچه زودترشان شده بود چیزی گفته نشده است. هرچند سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل نزد آنها در بند نیست. اعضای خانواده‌اش و مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که او نزد طالبان زندانی است. وزارت خارجه حکومت طالبان این تبادله را به فعال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده که این اقدامات در عادی سازی روابط میان دو کشور میتواند نقش داشته باشد. در آلمان یک پناهجوی افغان که شهروندیش در رد شده بود دو تن را به قتل رساند و بحث‌های صد مهاجر در احزاب راست افراطی این کشور بالا گرفته است. مهاجم با چاقو یک طفل 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی در جرمنی به قتل رساند. این حادثه حدود ساعت 11:45 دقیقه قبل از ظهر روز چهارشنبه در شهر اشافلبورگ ایالت باین جرمنی رخ داده است. یکی از قربانیان این حمله یک رهگذر 41 ساله بود که به خاطر دفاع از اطفال دیگر خود را سپر کرده و با شدت زخمی و کشته شده است. قربانی دیگر طفل 2 ساله مراکشی الاصلی بوده است. متهم مرد 28 ساله یکان است که در سال 2022 به جرمنی رفته و درخواست پناهندگیش رد شده است.
اکنون باید شفافسازی بیشتری صورت گیرد که چرا این مجرم هنوز در آلمان حضور داشته، با پلیس محلی و سیستم قضایی با وجود جرایم و خشونت آمیز قبلی چگونه با او برخورد کرده اند. مقامات باید توضیح دهد که چرا این عامل جنایت با اینکه ارتکاب چندین جرم خشونت آمیز همچنان آزاد بوده است. بدیهی است که برخی مسائل در بایرن اشتباه پیش رفته و به همین دلیل واکنش بایرنی ها برای من عجیب است.
وزیر داخلی ایالات باین یواخیم هیرمن گفته که متهم در 3 مورد قبلی هم توجه پلیس را به خود جلب کرده بود، ولی به خاطر تکلیف روانی به روانشناس فرستاده شده بود. در یک سال گذشته جرمنی شاهد چندین حمله توسط خارجیان در این کشور بود که این واقعات به سرنوشت پناهجویان در جرمنی تاثیر بزرگ گذاشته است.
احزاب سیاسی دولت مردای آلمان واکنش های بسیار جدی داشتند، ضمن اینکه عمل بسیار شنیع را محکوم کردند. خواستار احزاب سیاسی مثل AfD یا Alternative for Deutschland خواستار خروج اخراج مهاجرین افغانستان از آلمان شدند و سایر احزاب هم واکنش های بسیار تند و جدی داشتند و تاکید کردند که قضیه باید جدی مورد پیگیری و بررسی قرار بگیره. در کنار از او یک مجموعه زیادی از دیاسپورای افغانستان که در اینجا زندگی میکنن ضمن محکوم نمودنی حمله و یک نامه نوشتن برای دولت آلمان به مردم آلمان در کنار از اینکه ابراز همدردی و ابراز غم شریکی دارن، از دولت آلمان میخواین که با چنین افرادی که نماینده جامعه افغانستان بودن نمیتونن قطعا برخورد بسیار جدی و قاطع داشته باشه و ما امیدوار هستم که دولت آلمان یک چنین افرادی که پیش بینی میشه مشکلات روحی روانی دارن و سابقه جرمی دارن در قسمت اخراجی از اینا از جامعه و در قسمت در واقع پیشگیری از یک چنین رویدادهایی باید بسیار محتاط باشن که ما در آینده شاهد یک چنین حوادث تلخ و ناگواری در جامعه آلمان نباشیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده روز دوشنبه پس از مراسم سوگند با صدور چند فرمان فوق‌العاده اقدامات جدی خود را آغاز کرد و این فرامین در خیلی ها نگرانی ایجاد کرده است. البته که فرمان تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان یکی از فرامین شوکه کننده بود، اما در یک فرمان تاریخی دیگر قانون تولد و حق شهروندی را در این کشور تغییر داد. ترامپ دستور داده است که فرزندان مهاجران غیرقانونی یا آنهایی که با ویزای موقت وارد آمریکا شدند و در صورت تولد در خاک ایالات متحده پس از این به طور خودکار تابعیت ایالات متحده را کسب نکنند. در حالی که متمم 14 قانون اساسی ایالات متحده از قبل چنین تفسیر شده که هر کس در خاک ایالات متحده متولد شود تابعیت این کشور را دریافت می‌کند. رئیس جمهور جدید برای رقبای خود هم خط و نشان تعیین کرده است. از پوتین خواست به جنگ مضحک در اوکراین پایان دهد یا با تحریم‌های بیشتری روبرو شود.
قسمی که معلوم میشه ایالات متحده آمریکا من بعد روابط خود در کل با تمام جهان تغییر خواهد داد. حتی با نزدیکترین متحدینش که اتحادیه اروپا و ناتو باشه. مثلا از کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن میخواین که 5% درآمد ناخالص ملی خود وقف بودجه نظامی ناتو بسازن که برای بعض از کشورهای بسیار زیاد است، حتی سرسام‌آور است. با این ترتیب روابط خود محاسبه شده و پرگماتیک با تمام کشورها میخواهد تامین بکنه، با تمام قوت کوشش میکنه که در اوجه که مصارف ایالات متحده آمریکا زیاد است او را به حد اقل برسانه، جایی که پای ایالات متحده امریکا زیده خلاص او را با یک بازنگری بسیار شدید میخواه بررسی بکنه که مصارفش در اوج هم کم باشه، اگه منازی اوکراین است، اگه مسائل شرق میانه است، اگه رابط با چین است و با سایر کشورها است.
ترکیه در این هفته شاید یک آتش سوزی مرگبار بود. این آتش سوزی روز سه‌شنبه در مرکز اسکی کارتالکایا در ولایت بولو رخ داده است. شمار قربانیان آتش سوزی در هتل 12 طبقه گراند کارتال حداقل 76 نفر اعلام شده است. هتل گراند کارتال در مرکز اسکی کارتالکایا در شهر بولو واقع است که یکی از تفریحگاه‌های پررفت آمد اسکی در شمال غرب ترکیه محسوب می‌شود. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر و بعد.